نره کړی دي د بزګر بنو سې ژوند دي پښ پر بجه دی ولاړی چې په دې یخ کې وبوته دي بیا تر نو لس بجې پر دی وبلګي پر لس بجې بیا یو کور کې کې کوچنی دلو د هغه چای ورته راوړي ډوډۍ ورته راوړي هغه ډوډۍ چې وخوړه بیا پوجي تکښین نو پوجي چې وکړه تر مازیګر او ماښام پورې ماښام چې راځي خپل کور ته د ستړیا او د ډېر زحمت د لاسه چې کله ډوډۍ خوړلې کله نه خوړلې بس خوب اخیستې دی
افغانستان شاید د فساد ترڅنګ په ځینو نورو مسایلو کې هم شنوم ونه لري خو دلته هغه بزګر چې کوکنار کوي په دې نه پوهیږي چې په نړیواله سطحه د نشي توکو د تولید له امله د خپل وطن نوم ته څومره زیان رسوری دی دوی د اولادونو کالي او ډوډۍ برابرول غواړي او د نورو دانو او میوو دپاره د سړو خونو او بازار نه موجودیت د کوکنارو کرول ته خپل مجبوریت بولي کنه ډېر یې د کوکنارو څخه د لاسته راتلونکو بې برکته پیسو څخه خوشحاله نه دي محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند
په افغانستان کې د انسان قاچاق د کوم اهدافو لپاره ترسره کیږي
ولمتار وکړه د رسولار سره د غروبار سره زیجنات کوم سره تللې جنات چې د ورته راوتلې دي مستنه کوم کړي چې جنات ده
لدی سربیره د قاچاق په قربانی نور څه تیریږي
قاچاق د انسان زاوله قاتل لپاره کی د دې د قاچاق ټول سمره به ځان ته لاس کی جګړو کې شامل
افغان چارواکي سوایي
قدیم عورت کې مګ ډیر جدي او
په دې اړه بشپړ راپور له ازادي رادیو څخه واوري
سات څلور بجې او وڅل وشت دقیقې شوې د ازادي رادیو خبروري د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12 پښنوي پیلېږي د ماشم تر 2 بجو په همدغه صفه دوام کوي د ماشم له 2 بجو وروسته په دې صفه د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه هم مهیروي د سیاسي چارو نظر خاوند او پخوانی ډیپلومات احمد سعیدی چې سموده پخوا په یو تروریستي حمله کې ژوبل شوی و لا هم له بشپړې روغتیا برخمن نه دی احمد سعیدی همدا شیبه د ټلیفون لاري را سره دی سعیدی صاحب مش خود سوریدل چې ستاسو صحیح وزه لا هم شنه ده تاسو په خپل اوریدونکو ته د خپل سی وضعیت په اړه معلومات ورکړي امننه
یو مرمل ما په سر کې پاتې وو ډاکټران جوړب نه کړی چې راو واسي تقریبا یو هفته کېږي چې نو کې تکلیف مې پیدا کړی ما غوښتل چې بارته لاړ شم البته زما امکانات او مشکلات زیات وو شاید دوستان کوشش وکړي چې د مینې سازي وکړي چې لاړ شم خارج ته برالوې چې دا مرمي پاتې ده له ما په سر کې مشکل لرم له امنیتي لګانه زیات مشکل لرم ټول حکومت ټول دولت هر څه ماته ویلې کورنه ما وزه زه هفته کېږي چې کورنه نه دی وتلې په کور کې وم
بله
مونږ ته ارګانایم نیتی وایي چې کور ته مازه تا ځان په خطر کې دي ته وژل کېږي په تا باندې انتحار کېږي هر ورځ زه پریشان یم له ما کوچنیان به پریشان دي ژوند ده مبارزه ده
بله صاحب
افتخار کوم چې خلک په ما بدې رد به نه وایي فقط په کور کې طالبان یم مونږ څورګانه یې نتی اجازه نه ورکې چې بیرون ته وزم یعنی ما ته وایي هر وخت چې بیرون ته ځي مونږ ته اول لا چې مونږ لاس یا شل نه پر اسکر براوړو نه پیګم چې څه چل دا وسه باندې دي
بله سعیدی صاحب آیا تاسو له دولتي ارګانونو او ادارو سره خبرې نه دي کړې یا غوی له تاسو نه دي غوښتي چې د درملنې لپاره تاسو خارج ته واستوي اکثر افغانان ډېر وړو ناروغي لپاره غونډي هیوادونو خصوصا هند ته ځي له تاسو سره کوم ادارې په دې برخه کې د مرستې ژمنه نه ده کړې
یا د پورته مقام باندې لرم کوم وزیر او کوم مين او کوم سرمایدار نیم زه معلم سړیم لیکنه کوم لما نه حالت نه غو خبر دی به ویل شخصي دوستان له ما سره تماس لري هغه دي کور ودان آباد وي اما حکومت تر اوسه ماته غد یوازي دوم حکومت وای چې کور د ما مو ده له کور نه مزه په خطر کې دي نور ما کوم شی نه دي کړی
آیا تاسو په یوه شی
عملان په کور کې بندې و عملان
بله بله سعیدی صاحب آیا تاسو په یوه شی چې دا د چا له خوا تاسو تهدیدیږي
دا ورګنایم نتی وای چې یو وای چې انتار کې یو وای چې بل کې زبایرانم تلیفونونه راځي تلیفونونه ورګنایم نتی ته ما ورکړي وای تروسو مو نه دی نیولې په غم کې اخته نه پیګم چې دا خپل دا کار کې یو وخت ده.
بله صاحب ډیره زیاته مننه د سیاسي چارو صاحب نظر او پخوانی ډیپلومات شاغل احمد سیدی و چې وای چې لای هم سیهی وزشنه ده، خصوصا په ورستی به اونی که تکلیف زیاد شوه ده، ده مخکې په کابل کې جراحی عملیات شوی و خو لای هم یو مرمی په سر کې پاتې ده.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي هر میاشت له سلو ډیر داسې فیسبوکي جعلي اکاونټونه تړي چې د ملي ارزښتونو خلاف فعالیت کوي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د ټولنیزو سایټونو د غلط استفادې د مخنیوي په خاطر د قانون نوې طرحه هم جوړه کړې ده چې ورسره به تر ډیره د جعلي اکاونټونو مخه ونیول شي. د معلوماتي ټکنالوژي که دا حتی ستایی خو وراندیز کوي چې د مخابرات وزارت باید د فلتر جواز ترلاسه کړي څو حساسیت پارون کې ادرسونه ژر بند کړی شي. یوسف خان دردان په دې موضوع راپور چمتو کړی.
د افغانستان د مخابرات وزارت وایي چې په وروستیو څو میاشتو کې د فیسبوک له لارې د شخصیتونو ترور او سپکاوی د ملي ګټو په ضد لیکنې او د حساسیتونو راپارول خورا ډیر شوي دي. د دې وزارت ویان یاسین سمیم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جعلي اکاونټونو په اړه هر اونۍ شاوخوا ډیر شکایتونه دوی ته رسیږي. ښاغلی سمیم وایي چې د مخابرات وزارت په دې اړه اندېښمن دی او د ستونزې د حل لپاره د قانون نوې طرحه د عدلیې وزارت ته لیږلې ده. وروسته له دې چې دا قانون تصویبیږي کارونه زمیږي زمون کارونه وسم هر ورځ دوام لري. زمون هڅه دا ده چې یو کمیټه جوړ شي تر څو شکایتونه وڅېړي، د بیان او مطبوعاتو د ازادي اصل هم زیانمن نشي او د خلکو ستونزو ته هم رسیدلی یو. هغه وایي چې افغان حکومت په دې اړه د فیسبوک، ګوګل او یوټیوب شرکتونو سره د تفاهم لیکونو د لاسلیک په لټه کې هم دی تر څو دا ستونزه له یو سره حل شي وي. دا په داس حال کې ده چې په کاره د فیسبوک افغاني اکاونټونه ډیر وخت د حساسو لنفرته د ډکو او د شخصیتونو د سپکاوي اکسونو لیکنو څخه ډک وي. دغه پوسټونو بیا د خلکو تبصرې د جنگ له جپو کمی نخ کاری. هر څوک ډیر ژر دیوبل په ضد واقع کیږي او خبره تر ډلو، قومونو، سیاسي اړیکو او ژورو پیغورونو رسیږي. له دې وړاندې د افغانستان ملي شورا هم په دې اړه اندېښنه ښودلې او دا ادعای هم کړي چې د سیمې یو شمېر هیوادونه له دې لارې د افغانانو ترمنځ د فاصلو د ایجادولو هڅه کوي. خلک په دې باور دي چې په دې کار کې یو شمېر دولتي چارواکي او د ګاونډیو هیوادونو یو شمېر خواخوږي دخیل دي او همدلته نفرتونه زیږیږي. د مجیب الرحمن په نوم د فیسبوک یو کاروونکی وایي په دې شبکه کې د افغانانو اړوند جعلي اکاونټونه دومره ډیر شوي چې اوس په ډیرو باور نشي کېدای.
وختونه خلکو نه درمه چې داسې کارونه ونه کړي، په خپل نامه آی ډي باید جوړ کړي. اگر ډیر شان خلک ګوري چې مثلا تفارقه د قومونو په منځ کې اچي، اگر د سیو ګورو ډیر یو جنجالي مسله تنه جوړي کنځل به خلک کوي.
په افغانستان کې کدل سګونو زرو جعلي اکاونټونه خبره مطرح کیږي خو اړوند ادارې بیا په دې اړه کار شمیر نه لري. نصیر احمد بل ځوان دی چې په وینا یې له فیسبوک بیرون نور تا ژوند مینه ښکاری.
کریکټ از تو خپل فیسبوک نه لرم نه کاروم، په دې اساس یو مې زو مې سم خپل فیسبوک کارو چې خلکو نظر ته سم وکاتو، یا مثلا یو بل فزیت پروپاګاندونه وو نور څه مشکلات پکې وو، نو ما خپل سر نظر کو به خزب فیسبوک تلاش وسایم نه پنځم.
په افغانستان کې انټرنیټي خدمات ډیره سابقه نه لري خو دا غي په تیر بیا د ټولنیزو سایټونو څخه استفاده او مینه دا برخه خوره تا او دا د بحث وړ ساتلی ده. اوس کدل ته څوک ډیر سواد هم نه لري خو فیسبوک تلاش رسای لري او به له کوم شرط غواخه او ډاره هر څه چې غوړی خبروي. د سایبری او معلوماتي ټکنالوژي ځینې کارپوهان هم وايي په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو استعمال د نورې نړۍ په خلاف تر ډیره اوقدی او نفرت اچون کیدی. لدی ډلې محمد شفیع په دې نظر دی چې افغانستان باید د فیسبوک ادارې تخپل شرایط وړاندې کړي او له فلټر وروسته د ملي ګټو ضد نشراتو ته اجازه ورنکړي.
وزارت مخابرات او نور دولتي ګانت ټول مهمه دغه ده چې دوی مستقیم د فیسبوک د کمپاین سره اړیکه ونیسي او د وې سره مستقیما خبرې وکړي. په غوږ باندې خپل شرایط مانی چې دا غدي مو په واد ملي ګټي دي، کدا غدي مو دا ګټي مو د خطر سره مخ کیږي مختصه په پنځم کې فیسبوک ته اجازه یا د بندولو کوښ په ادورته شي چې چیرې هغه شرایط فیسبوکونه مانی.
دا ټولنیزه شبکه هر وخت د نفرتونو شاهد هم نه وي. د سیاست و راخو کډلوب میدانونه ګرم وي، بیا تر ډیره د افغانانو احساسات او دلته لیکنه هم بدلی وي. فیسبوک په ټوله نړۍ کې 1.25 میلیارد ډیر کارونکي لري چې دا شمېره بیا په افغانستان کې هم هر ورځ مخ په ډیریدو ده. د معلوماتو له مخې 1.5 میلیون ډیر افغانان په هیواد کې دننه فیسبوک ته لاسرسی لري، خو د کارپوهانو په وینا د کارونې ډول یې د نړۍ د نورو ډیرو هیوادونو سره ډیر وخت توپیر لري.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانانو په وړاندې د تاوتریخوالي د سختو پیښو مخه ونیسي. په دې موضوع مرزي احمدزی د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له ویان رفیع الله بیدار سره مرکه کړې ده، او په سر کې په روان میلادي کال کې د تاوتریخوالي د پیښو په اړه له هغوی څخه معلومات پوښتلي.
کوم ځای چې په دې وروستیو کې امنیتي پیښې زیات شوې، د خلکو مسؤلیت مخ په خرابېدو دي، او د قانون حاکمیت هم پیاوړتیا ونه لري. په مختلفو سیمو کې جنګونه او ناخوالو سره موږ مخ یو. په دې لحاظ باندې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او د نورو اتباعو په وړاندې هم تاوتریخوالی پیښې، دغسې مشردې پیښې، یو څو پیښې زیاتې شوې. په دې حساب باندې چې په فاریاب کې دغه شمال شرق حوزه بخصوص فاریاب خبر جوړونکي او په نورو ولایتونو کې هم د ملکي تلفاتو کچه هم په کابل کې هم په نورو ښارونو کې چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي، متاسفانه په جنګ کې د ناخوالو سره مخ شو. او په مشرقي حوزه کې تاسو ګورئ چې دا خپل منځي جنګونه چې روان دي د مخالفین د دولت تر منځ ډېر خلک یې کډوالتوب ته مجبور کړي دي. دا هغه مسایل دي چې دا دولتي مکلفیت ده، هم یو ملي تعهد لري، ژمنتیا لري، او یو نړیواله ژمنتیا لري چې د بشري حقونو لپاره، د حراست او د حفاظت لپاره، د پرمختګ لپاره دولت باید کار وکړي.
افغان حکومت او د مدني ټولنې ځینې فعالان د تاوتریخوالي پر ضد کار کوي، بیا هم په افغانستان کې بشري تاوتریخوالی ورځ تر بلې لوړ ګراف لري. علت تاسو پسې کې ګوري؟
اول خدای دې چې قانون درست نه حاکمیت او هغه پیښې د تاوتریخوالي چې پیښېږي د هغوی صحیح څېړنه د کشفي او امنیتي ارګانونو د خوانه د هغو کسانو چې د دغو تاوتریخوالو عامل ګرځېدلی شي وګرځېدلی وي، د هغوی نیول او عدالت ته پیش کول، او د سفرونو او د قوانینو هم تحفظات او زیاتوالي کې باید ډېر کار وشي. په مجموع کې دولت هغه خپل مکلفیتونه چې هم ملي ژمنتیا د بشري حقونو په اړه باندې لري او نړیواله ژمنتیا لري، او د هغو اسنادو په مقابل کې چې امضا کړې ده، د هغوی په صحیح کې تطبیق لپاره کوچني اقدامات باید وکړي.
بدر سه محترم، په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې څه پروګرامونه لري؟
موږ به د تیر په شان یو ځل بیا د بشري حقوقو په اړه د اغاهي او د عام پوهاوي پروګرام لري. دا ساتو او په لورو پرتو سیمو کې او په مراکزو کې دا غوږی علاقه ګروپونو سره چې د بشري حقوقو باندې خپل کارونه ډېر متاثر دي، دا غوږی سره کار کوو. دیم د بشري حقوقو د وزارت څخه به نظارت کوو چې په کوم ټکو کې د بشري حقوقو هغه چې دولت په باندې منلې دي او ژمنتیا کړې چې دا منم او د دې د مراد کولو په خاطر کار کوم. دریم د جوړښتونو او د سختارونو او د قوانینو په تصویب باندې به کوشش کوو چې تر څو د بشري حقونو تحفظات زیات شي. نور هم
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان ښاغلی رفیع الله بیدارو.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم له افغانستانه د باندې د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته سفر پیلوي. روحانی باید سوداګرو او وزیرانو د یو سلو شل کسیزې ډلې په مشي د 15 ورځو لپاره د روم او پاریس څخه کتنه وکړي. محمد صادق رښتینی د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
حسن روحانی اروپا ته د خپل سفر په لومړي پړاو کې اټالیا ته ځي، او په دغه هیواد کې به مهم سوداګریز تړونونه لاسلیک کړي. دغه سفر د ایران اټومي پروګرام پر سر له هوکړې ورسته پر دغه هیواد لګیدلو بندیزونو له لری کېدو یو اونۍ ورسته ترسره کیږي. په راپورونو کې ویل شوی چې شاغلی روحانی به له ټالیوي شرکتونو سره د 30 بلیون ډالر په ارزښت سوداګریز تړونونه لاسلیک کړي. ویل کېږي چې اروپا ته د سفر په دوهم پړاو کې به نوموړی په فرانسې کې د الوتکو د رانیولو یو تړون لاسلیک کړي. ولسمشر روحانی د سوداګرو او وزیرانو د یو سلو شل کسیزې ډلې په مشرۍ د 15 ورځو لپاره د روم او پاریس په سفر وتلی. په ایتالیا کې باندې موړی لخپل ایتالوي سیال او لومړی وزیر ماتیو رینزی سره وویني. رویټرز خبري اژانس د ولورډ پوری ایرانی چارواکي لکول ویلي چې دا ډیر مهم سفر دی. ولسمشر روحانی به د خپل سفر په دوهم پړاو کې ل ایر بسالو ته کې جوړونکې کمپنی سره د یو سل څورلس الوتکو د رانیولو موضوع د نهایي کولو لپاره هم خبرې وکړي. د شنبه په ورځ ایران او چین ولستړونو نه لاسلیک کړي چې پکښې د سوداګرۍ ودې او انرژي په تړاو